سلام ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم دا مهم مسائل خبرو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې ویل طالبان د جګړو لاس واخلي او خبرو ته جوړ سره کینی د ترکیې د غونډې ځنډېدل آیا په رښتیا هم لکه څنګه چې د یوناما مشري ویلي د سولې مرکچیانو ته د زیاتو خبرو فرصت برابروي؟ شنونکی او خبریال سمی یوسف زی
نور د دوهې مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي.
د کوټې په سرینا هوټل کې پرون شپه ناوخته زوروره چاودنه شوې، 15 کسان یې وژلي.
زه په هغه دروازه کې ولاړ بس ما په ځان نه پیدلې، دوه منټه بعد زه چې را ولاړ شوم وینې وې څو نور ورونه بلېدل په سرنه.
ترار سمخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي.
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د اندونیزیا یو ستر اوتل چې 350 تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن کندهار ته تللی په یوه غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري، ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبري وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي. د خبر پانی پر اساس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللې وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې د خبرو لاله د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان رانه ولي. اغلی لاینز هم دا راس ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسې خبرو لاله په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د غزنی د دې یک ولسوالۍ امنیه قمندان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان ساتنمند جاوید په شهادت رسېدلی ده.
جمعزاده هم دا راز ویل چې په دې نښته کې د غزنی د مرکز د لومړي امنیتي حوزې آمر جاوید خلجی هم ټپي شوی دی. د ده په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتې ده. د پاکستان لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه یو ور بیا وویل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان سوله ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د راپور له مخې جنرال باجوه دا خبره نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز په مرکزي دفتر کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. د پوز له خبر پاڼې سره سم باجوه ټینګار وکړ یوازینی هدف یې دا دی چې په افغانستان کې سوله وشي او دا هیواد خپلواک، ولسواک، باثبات او سوکاله وي. په باوري حکومتي سرچینه وایي پولیسو د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژنې د ګروپ مشر عطاءالرحمن له یوه بل ملګري سره نیولی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې عطاءالرحمن د داعش د یوه پخواني مهم غړي سباګل زوی دی چې په جلال آباد ښار کې په ګڼو نورو وژنو کې هم لاس لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د درې واکسیناتورانو او د صدف په نوم د ډاکټرې د عاملانو د نیولو په موخه ترسره شوي عملیات تایید کړي، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14 له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناتو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې اغېزمن شوي وې بیرته جوړې شي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 350 تنه عمله پکې سپره ده بی درکه شوی دی. د اندونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالي ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوپتل په یوه مانوره کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نښه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازی دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25، هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 29، کندهار کې اسمان برک ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 24، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل سوې ده.
ازادي راډیو ته خواږه استفی ولاستان اگزای مو د تایر روشان په تخنیک هم خري دغه خبري مجلې ته خرغلاست. ویم رازول لمړي مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی و هغه په کندهار کې ولسی غونډه کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته دی ورسره کینی. ولسمشر ویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبان د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ولسمشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د یو ورځني سفر پر مهال د ولسی خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم سوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبرې ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوري ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رایې ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکیرو رایې ورکول کیږي.
انتخابات
ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وایي د ترکیې په کانفرانس کې د طالبانو نه ګډون سولې ته د دې ډلې د لیوالتیا کمښت ښکاره کوي. ښاغلي یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل طالبان دغه کانفرانس ته د نه ورتګ یو لوی لامل د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل یادوي. په اخوا د یوناما مشرې دبرا لاینز چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازیتوب هم کوي ویلي د ترکیې د کانفرانس ځنډ به د دوهې ټیمونو ته د خبرو لا فرصت برابر کړي. اغلې لاینز دا خبرې د یوناما په ټویټر باندې وروسته له هغه کړي چې دوهې ته یې څو ورځنی سفر پای ته رسولی دی. دا چې شنونکی او خبریال سمی الله یوسفزی په دې اړه څه وایي چې آیا واقعا هم د ترکیې د کانفرانس ځنډ د سولې ټیمونو ته فرصت برابروي که څنګه، مرکه مې ورسره کړي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د دوهې د تړون نه وروسته د دوهې مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر اوږد ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد. نور د دوهې یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان به کوشش کوي چې نور مذاکرات کا د دوهې د تړون دوام وي، یا اوس خو طالبان وایي چې دوهې تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتلو نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي که مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه هلته وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نور هیوادونه یا غربي هیوادونه یا ترکیه کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ماته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي، او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي، او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت رانږدې کېږي.
د امریکا، ترکیې په څېر لوی هیوادونو، مهم هیوادونو همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه، طالبان ور نغلل. څه فکر کوي څومره د دغو هیوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغسې مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اورېدل کېږي؟
دغه هیوادونه په دې پوهېږي. یو خو افغانستان په دغه سیمه کې یو 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 خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولی شي او په هر چا کولی شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنی ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث ولا چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوی طرحه د حکومت د جوړولو دپاره رام شي، او د ترکیې کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان د سیاسینو سره طالبان پخوا په مسکو او نورو هیوادونو کې په خوښۍ کې نستلی دي. خو دلته فکر کوم د ترکیې کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کېږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مئی د میاشتې په اوله نیټه ووځي، دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل ډزبندۍ لپاره تیار نه برېښي. او داسې برېښي چې تشدد به زیاتیږي. تاسو تیر شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو، افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلسو میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی، خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنون که یو خبریال سامی یوسف زای و چې د ترکیې د کانفرنس کې د طالبانو په نګړون باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ازادي رادیو ته غواګست. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د یاد یواد له جمهور رئیس غوښتي دي چې هغه افغانانو ته باید د ویزو غو مخري چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د کانګرس پاړس غړو جو بایدن ته په واستولې لیک لیکلي دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغو افغانانو د ځاني خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. اخو یو شمیر هغو افغانانو چې امریکا سره کار کړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړې. نور حال په دغه راپور کې
درویش کلان نوید ستانکزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسیږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي، خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکوونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان وزي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي، ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر په تشویش یو، ځکه چې که دوی له افغانستان وزي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی. او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم، لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي، دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنا پرې نږدي.
نوید ستانکزی وایي د اس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولی. یو دیرس کلن نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د ژباړن په توګه کار کړی دی. نصیر الله که څه هم اوس له بلې نړیوال ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي، خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي. وایي امریکا باید خپلو کارکوونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره یې د دوی له ځواکونو د وتلو وروسته دوی د خپل ژوند په اړه ژور اندېښمن دي.
دا نه خرڅ د دوی په پروژو کې د ژباړن په توګه نور د اداري بخښنې کار کړی دی، نو دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټک شي او اضافي کاغذ پراني په کې راکم شي تر څو زر دوی وکولی شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه د دغه هیواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغو افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خوا له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایي لیکې د پی ایس 252 نسکوري شوې الوتکه د قربانیانو کورنوي ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. د الوتکه د 1990 کال په مرغومي کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواکونو لخوا په توغندۍ وویشتل شو چې په وژل شوي 161 کې 10 افغانان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوع ټینګار کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړي. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلی دی خبرو کې د نسکوري شوی پی ایس 225 اوکراینی الوتکه قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلاتنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین پی ایس 225 ډول الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13مه تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاه حفاظداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم منیچي حنیف اتمر او مالګانو پر ټلیفون د پی ایس 225 اوکراینی الوتکې قربانۍ کورنیو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر په اړه خبرې شوې. د دې وزارت د ویان مرسیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
چګونګي روند کاري ګروي
د پی ایس 225 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی گروپونو لخوا د له همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوې.
ایران د دې الوتکې له نسکوریدو په لومړیو شیبو کې د یو تخنیکي ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي ویشتل شوی ده. د دې الوتکې د نسکوریدو له کبله 1,60 تنه ووژل شول چې لس یې افغانان. د الوتکې نسکوریدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود، تر دې چې ایران یې پر دې قانع کړ څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 1,500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12مه یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وپوښتل چې ایران باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو دې وزارت له ډېر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو لسو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنه کړه. خو له دې وړاندې د دې کورنیو غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتور بشو. کوټه ته هلته بیګا په سرینا هوټل کې چاودنه شوې ده. د راپورونو په اساس 15 کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته څیرمه په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال و زورور چاودنه وسوه، کله چې د هوټل په پارکینګ ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکي مواد و چاودل شول. د چارواک پوینا چې د چاودنې څخه د لسو څخه زیات و موټران ته نه وازیان اوښته دي، بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چشې مات شوی دي. وروسته مرستندوی کارکونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټه وسیول هسپتال ته رسول دي. چیر چې د ډاکټرانو په وینا تر دم غړي پورې 15 زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړي او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیان کې یو د سرینا هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي.
کونټین چې د مکه کې ده د 15 مر دمخ زخم چې مین چیکینګ کیږي ده ګیسټ ده زپاو دروازه کې ولاړ بس ما پزانه پیدا لې 2 منټه بعد زه چې ولار سو ویني وکسو نور ورونه بلې دل پسرنه د ماکه دې زوردار چې برابر یی چا په غوژونه اوریدل او زه خپل د یو سر بالکل ناوره.
پر چودره باندې بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو ویل دي چې دا پیښه ښکارا ترګری ده. تیر شپه د خبري اعلان سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پیښې تر شا د هغه ډول لاس دی څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي. د تیر شپې چودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې په پاکستان کې د چین سفیر نه یوازې د کوټ پر دوره وو، بلکې د هغه شپه هم په سرینا هوټل کې و. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د چودنې پر مهال هغه په هوټل کې موجود نه و. پر ټولنیزو رسنیو په جارسی و یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا ویل شوی دی چې دوی د پیش ذمہداری قبلوي او ویل دي چې تحریک د یو ځانمرګي برید لارې د کوټ په 5 سټار هوټل کې د پولیسو په ګډون نور لوړ رتبه چارواکي په ځانمرګي برید کې پنه شکړی دي. دلته نن په کوټ کې د ترګری ضد سټیډي پولیسو په سیولاین تانه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړی ده. په هغه کې د قتل او اقدامي قتل او د ترګری د پی اچولې دي، خو تر دم غړي پرې څوک نه دی نیولې.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به هم راشو افغان چارواکو ته د امریکایی چارواکو لخوا د لرغون آثارو د تسلیمي راپورت. امریکایی چارواکو د افغانستان یو شمېر لرغوني آثار چې په نیویارک نیول شوي وو په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. د دې آثارو شمېر لسګونو ته رسیږي او د دویمې او درېمې میلادي پیړیو څخه دي. د احمد شیبر په دغه راپور کې جزئیات وړاندې کیږي.
امریکایی چارواکو درې دېرش لرغوني آثار په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. دا آثار د افغانستان سفارت د چهارشنبه په ورځ د لنډې مودې لپاره نندارې ته کېښودل. د دې آثارو په اړه په متحده ایالتونو کې د افغانستان سفیر رویا رحماني وویل:
A lot of different civilizations, people, ideas.
تمدنونه، خلک او بیلابیل مفکورې د ورشمو لارې د نړۍ لېوې خوا بلې خوا ته لږدیدلې. دا لرغوني آثار د دې ښکارا نشي دي. د سیلینوس یا یونانی استورې نیولې د بودا د یو مجسمې تر سر پورې د هغې زمانې چې دی بودا سو تر هغه وخته چې یو شاهزاده و.
د سفارت په وینا دا پخواني آثار به ډېر ژر کابل ته واستوي او په کابل موزیم کې به نندارې ته وړاندې شي. د دوهم او درېمې میلادي پیړیو د آثار په وروستیو کې په نیویارک کې د انتیکو له یوه پلورنځي د هغو پلټنو په ترڅ کې ترلاسه شول چې امریکایي مامورانو د نورو هیوادو د لرغونو قاچاق شویو آثارو لپاره پیل کړي وو. چارواکی وای دا تر ټولو ډیر لرغونی آثار دي چې په امریکا کې نیول شوي او افغانستان ته سپارل شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو د فوټبال یو راپور ته. د ریال مادرید د فوټبال د کلب رئیس چې د اروپا د سوپر لیگ د نوی پلان شوی لیگ مشر هم دی وایي دمګړې د دې لیگ جوړول زندول شوی دی. فلورنتینیو پیرز تیره شپه وویل له دې کبله نه هیله دی د اروپا دولسو ټیمونو تیره اونۍ د سوپر لیگ جوړول اعلان کړل، خو دې اقدام پراخ یو توندې نیوکې راپورته کړې چې په پایله کې له دې ټیمونو څخه ځینې په لیگ کې له ګډون په شا شول. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې وړاندې کیږي چې د مظاهرچیانو په نارو پیلېږي چې د دغه لیگ په خلاف یې پرون غږ پورته کړی.
د انګلستان د ټاتنهم د فوټبال د لوبډلې لوبغالي بهر د فوټبال مینوال بلاخره د دوی او د اروپا د سوپر لیگ د نورو مخالفانو د اعتراض لوړ غږ واورېدل شو او دا تازه پلان شوی لیگ وسنډول شو. د ریال مادرید د فوټبال ټیم رئیس فلورنتینیو پیرس چې د سوپر لیگ رئیس او د دی لیگ لاسلی تراهانو هم دی د اسپانیا د ال لارګوري خبری شبکې ته وویل لا دې کبله نه هیله شوی دی.
یو څه خواشینی او نهیله یم، ځکه فکر کوم درې کاله مې پر دې پروژې کار کړی. ډیر ساده، د دې پروژې هدف دا و چې څنګه کولی شو له اقتصادي ستونزو چې دا مهال د اسپانیا په فوټبال کې ورسره لاس وګرېوان یو راووزو. نه شو کولی لا لیګا ته بدلون ورکړو، ځکه زموږ د تاریخ یوه برخه ده. پس هغه ځای کې چې پکې د پیسو د ترلاسه کولو امکان شته، همدا د اونۍ مینځ کې سیالۍ دي. هغه سیستم چې اوس یې لرو، یعنی د اروپا د اتلانو لیګ، یو زور سیستم دی چې یوازې د کوارټر فاینل پړاو کې ترې پیسې ګټلی شو.
له دې سره په یو وخت د چهارشنبه په ورځ د انګلستان د مانچستر سیټي د کلب اجرایوي مشر فیران سوریانو له هغه ټیمونو سره د یو ځای کېدو په خاطر چې د اروپا د سوپر لیګ غوښتونکي وو، د دې ټیم له مینوالو بخښنه وغوښته. اخوا په ایټالیا کې د یونتوس تورین کلب رئیس اندري اګنیلی هم ویلي چې د انګلیسي ټیمونو له وتلو وروسته به سوپر لیګ ترسره نه شي. د اروپا سوپر لیگ د مانچستر سیټي، چلسی، ریال مادرید، بارسلونا، یونتوس او انټر میلان په شمول د اروپا دولس لویو ټیمونو پلان کړی بو. د اروپا د فوټبال د ټولنې او فیفا په شمول د نړیوال فوټبال د مشرتابه ځواکمنو سازمانونو د دې لیگ جوړول د فوټبال د تاریخي او اخلاقي اصولو خلاف او د څو ورزشي کلبونو د مادي ګټې ترلاسه کولو هڅه بللې وه. د سازمانونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې هغه ټیمونه به چې په سوپر لیگ کې ولوبېږي په بل هیڅ اروپایي سیالۍ کې شامل نه کړی شي او لوبغاړي به یې هم اجازه ونه لري چې په نړیوالو لوبو کې د خپلو هیوادونو د ملي ټیمونو لپاره ولوبېږي. خو د سوپر لیگ پلویان چې شمېر یې ډېر کم دی وایي د سوپر لیگ جوړول کولی شي د فوټبال له ټیمونو سره مرسته وکړي څو له هغو اقتصادي ستونزو راووځي چې د کرونا د وبا خپرېدو له کبله ورسره مخ شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 10 40 0 900 822 155. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www